په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو. اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اجانسونو لیکنې درورو خبرونه له نجیب عامر څخه.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د پړه چنار بمی چاودنې پلټنو امر کړی دی. افغانستان له ازبکستان سره د سوداګرۍ د مالونو د لیږدولو موافقه کول غواړي او ایران وایي د ډونالډ ټرمپ په اړه دم ګړی ته اندازه نشي لګولی. دا خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون د ترهګرۍ د قابو کولو ادارې ناکټا ته امر کړی چې د هغو امنیتي کمزوریو پلټنه دې وکړي چې تر مخې په پړه چنار کې بمې چاودنه وشوه. د پاکستان سرکار راډیو خبر ورکوي چې چودري نثار علي خان پرون د خیبر پختونخوا د گورنر اقبال ظفر جګړه سره پر ټلیفون دغه څرګندونه کړې. د پړه چنار په سبزی مارکیټ کې بمې چاودنې 40 کسان وژلي او 500 زیات ژوبل کړي ول. بل پلو چارواکي وایي د پیښور په بیلابیلو سیمو کې د لټون د عملیاتو پر محل د دوشنبه په ورځ 22 مشکوک کسان نیول شوي چې لولکینې وسلې او مردکۍ هم ترلاسه شوې دي. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز سره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي فرانس مایکل ملیان ملاقات کړي او په افغانستان کې د امنیت په چارو یې ورسره خبرې ترې کړې دي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس اے پی پی لیکي چې د ملاقات پر مهال د سرتاج عزیز سرګند کړي چې د ترهګرۍ مسلې د ختمولو لپاره پاکستان د افغانستان سره هر اړخیزه همکاري غواړي. پر دغه مهال د اروپایي ائتلاف استازي فرانس مایکل ویل چې په افغانستان کې د سولې په اړه د برسلز د پریکړو تایید کوي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی او د درغلۍ یا کرپشن خلاف د صوبایي ادارې پارلماني ممبر ډاکټر حیدر وای د خیبر پختونخوا د کرپشن د مخنیوي ادارې په هڅو په تیر یو کال کې 1.4 کروڑ روپۍ له چارواکو اخیستل شوي او د صوبایي حکومت خزانې ته سپارل شوي دي. ډاکټر حیدر دغه څرګندونې پرون په سوات پوهنتون کې د هغه سیمینار پر مهال وکړې چې د درغلۍ یا کرپشن د ختمولو نه د زده کوونکو د خبرداري په موخه جوړ شوی و. نوموړی زیاته کړه په پختونخوا صوبه کې ترهګري ځکه نه ختمیږي چې د درغلۍ مخنیوی نه دی شوی.
چې کوم دنیا کې کرپشن دے الته په دهشتګردي زدا ویل چې کرپشن او انتها پسندی یا دهشتګردي یا بدامنی دا لازم ملزم دي. کوم دنیا کې چې کرپشن نشتا الته امن دی الته سکون دی الته په خلکو کې بےچینی نشتا.
په خیبر پختونخوا صوبه کې تیر کال د واکمن او اپوزیسیون دواړو ګوندونو سره تړاو لرونکي ځینې سیاسي شخصیتونه د درغلۍ یا کرپشن په تور نیول شوي وو. د چین پاکستان ترمنځ په اقتصادي پروژې کې د پښتنو سیمو د ګټو لپاره مبارزه کوونکي ټولنې کاریډور فرنټ مشران وایي د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک پر ضد به ډیر زر احتجاجي تحریک پیلوي. د یادې ټولنې مشر سید عالم مسعود د دوشنبه په ورځ په پیښور کې مشال لډیو ته ویل پرویز خټک د پختونخوا صوبې د ګټې لپاره په کار کولو کې پاتې راغلی او د مرکز له خوا د پرمختګ د معمولی پروژو په بدل کې د مغربي لارې لغښتنې په شا شوې ده.
دوی یو ځل سنجیدنه د اغستې دوی یو ځل خپل کارکنان په دې نه دي راوچت کړي. دوی یو ځل سم په کاریډور باندې ځان لا نه ده کړی. یعنی دومره اهمیت ورکړي. د مې میاشت کې موږ دې نتیجې ته رسیدلي وو چې په پارلیمنت کې دننه چې څونه ډلې دي نمونه چې هر څومره دي دغه په کاریډور باندې ولسی پاسون نه غواړي. نو موږ د کاریډور په حواله سره د پارلیمنت نه بهر پارټیانې چې کمې راسره وې اره سره پاتې شوې او دوی راسره پاتې نه شول.
خو بل پلو د خبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک په دې وروستیو کې د چین له دورې وروسته سوسواری ویلي دي چې د چین د پانګه چونکو حکومت سره د پښتنو د ګټې وړ پروژو په اړه خبرې کړې او لوی پروژې ترلاسه کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ازبکستانه غوښتنه کړې ده چې د هغه هیواد له لارې د افغانستان د تجارتي مالونو د لیږد موافقه ورسره لاسلیک کړي. د افغانستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو صلاح الدین ربانی او عبدالعزیز کاملوف د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو، اقتصادي پروژو او د دوړخیزو اړیکو د نوي فصل د پرانستلو ژمنه کړې ده. ربانی او کاملوف پرون په کابل کې سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په حواله صلاح الدین ربانی ویلي چې دواړو د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د مخدره موادو د قاچاق او ګډو امنیتي تهدیدونو پر ضد مبارزه د ترانزیتي پروژو عملي کېدو او د سوداګریزو معاملو پراختیا ته لومړیتوب ورکړی دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې حکومت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو ملاتړ ته ژمن دی. په مرکزی افغانستان کې د واورې او طوفان د شدت له امله د سالنګ لوی لارې بند شوې ده. سیمه ایزو چرواکو خلکو موټر چلوونکو ته خبرداري ورکړه چې پر دې لارې دی له تګ راتګ نه ډډه وکړي. د سالنګونو د سارنې او ساتنې د ادارې مشر جنرال رجب پرون مشال لړیو ته وویل چې په سیمه کې د طوفان د شدت او د واورې د ورېدو له امله لارې تړلې ده. د مشال رادیو خبریال وایي د سالنګ په ځینو برخو کې یو نیم متر واوره شوې ده. د سالنګ د لارې د پرانستلو وخت لا نه دی څرګند شوی. ایران وایي د نوې امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ په اړه اندازه لګول له وخت نه مخکې خبره ده، ځکه چې د ډیرو مسایلو په اړه د هغوی دریځ لا پوره روښانه نه دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی پرون ویل دوی تر دې مهاله د ټرمپ د مقام په اړه قرار ځونه نشي کولی، ځکه چې د ټرمپ دریځونه روښانه او باوري نه دي لکه د امریکا د پخوانی ولسمشرانو چې بول. ډونالد ټرمپ د جنوري پر شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړ او له هغې وروسته دا لومړی ځل دی چې ښاغلی قاسمی د نوموړي په اړه د ایران رسمي نظر ښکاره کوي او وایي د اسلام، اروپا، امریکا او د نورو نړیوالو موضوعاتو په اړه د ټرمپ دریځ روښانه، دقیق او ډاډه نه دی او دوی به انتظار کوي چې څه پر مختګونه مخې ته راځي. ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال پر جوهري تړون سختې نیوکې کړې وې. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس د خپل کار په لومړنۍ ورځ خپلو اروپایي اتحادیانو ته باور ورکړی چې امریکا به د ناټو سازمان سره نه شلیدونکې اړیکې پالي. د پینټاګون یو ویان ویلي جیمز میتس پرون د ناټو د سکرتر جنرال ینس سټولتنبرګ او د بریتانیا د دفاع وزیر مایکل فلن سره خبرې وکړې او د هغو اندېښنو د لرې کولو هڅه وکړه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پرله پسې بیانونو نه پس راپورته شوي چې هغه ګڼي چې اوږدمهاله پوځي اتحاد اوس زړه خبره ده. د مشال رادیو خبرونه او سرت احمد الله د هوا حال او د کرنسی به وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.13 روپۍ اخیستل کیږي او 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.45 روپۍ او 1.40 روپۍ یو پاونډ 1.33 روپۍ او 1.33 روپۍ یو عرب اماراتو درهم 9.10 روپۍ او 9.15 روپۍ یو سعودي ریال 23.40 روپۍ او 23.55 روپۍ یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.59 روپۍ او 3.6 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیسته کیږي او 303 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 12 او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 8 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال ریډیو اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان د کورونا او چارو وزیر پرون د خیبر پختونخوا له گورنر سره ټلیفوني رابطه کړې او د پړچنار د شنبې ورځې د بمی چاودنې په تناظر کې پر امنیتي موضوعاتو خبرې ورسره کړې دي. ټاکل شوی د پاکستان پوځ مشر په نږدې راتلونکو کې کابل ته ولاړ شي او له افغان چارواکو سره د نامنۍ پیښو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. خو د افغانستان د ولسي جرګې وغړی وایي تر هغې چې د پاکستان حکومت افغانستان په لو خپل پالیسي بدله کړې نه وي، کابل ته د هغه هېواد د حکومتي او نظامي چارواکو سفرونه هیڅ ګټه نه لري.
د افغانستان ضد پالیسي ورسره ده، تر څو چې دوی دغه پالیسي چینج کړي نه وي نو دغسې راشه درشه هیڅ ګټه نه.
د کاریډور فرنٹ په نوم د یوې مدني ټولنې مشر وایي پښتنو ملت پال سیاستوالو په چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د پښتنو د برخې او د هغوی د حقونو خبره جدي نه ده نیولې.
یوزر سنجیدنه د اغستې د یو جلسم په کاریډور باندې ځان لا نه ده کړې. کاریډور د دې لسمه برخه.
او د کراچۍ د کیاماړې پښتانه ځوانان په داسې حال کې چې د کرکټ لوبې لپاره د میدان د نشتوالي له امله شکایت کوي، وایي د کرکټ لوبغاړي په دغه سیمه کې ونو بوټو لګولو ته هڅوي.
تقریبا 450 بوټي موږ دلته کې ماړې کې لګولې دي. دا یو وخت زه خالی را تازم کې ماړې علاقانو د پاره دا پلاټ الاټ کی.
پر یو شمېر نورو سیمایزو همدار ځنډیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم اولنی موضوع د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون د خیبر پختونخوا له گورنر اقبال ظفر جګړه سره ټلیفوني رابطه کړې او د پاړچنار د شنبې ورځې د بمی چاودنې په تناظر کې د سیمې پر امنیتي چارو لاغه سره خبرې کړې دي. د نوموړي وزیر په حواله ویل شوي چې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې مشر ته دنده سپارلې چې دغه پیښې رڼې پلټنې وکړي. احمد الله علی اسلام آباد تفصیل راکوي.
د پاکستان سرکاري خبري ايجنسي اي پي پي لیکي چې د ګل پورز د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه سره ټلیفوني تماس نیولې وو او ورسره یې پاړه چینار چاودنه کې په شوي زیان د غم سرګندونه وکړه. خبري ايجنسي لیکي چې داخله وزیر وینا وا چې د نیکټا مشر ته یې سپارښتنه کړې چې د دې خبرې پلټنې دی وکړي چې د داخله وزارت لخوا په 15 نومبر او 14 دسمبر دوه امنیتي خبرداري جاري کړې شوی وي، نو د هغې وروسته ولې دا پیښه رامخې ته شوه؟ چودری نثار علی خان زیاته کړه چې د استخباراتي اطلاع سره هم که دا ډول پیښې رامخه ته کیږي نو تجزیه دی وکړی شي چې دا امنیتی لاپرواهی خو نه ده او کوي نو ذمہوار یې څوک دی. د ذکر دا چې د کورمه ایجنسی په مرکز پاړه چینار کې د تیر خالی په سحر عیدګاه سره نږدې په سبزی منډی کې چاودنه شوې وه چې پکې 40 عام وګړي مړه او له 50 زیات نور جوبل شوي وو. د چاودنې په ضد د اتوار په ورځ د کورمه ایجنسی په لسګونو زده کوونکو د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره هم وکړه او نه صرف په پاړه چینار کې ترسره شوی برید یې وغندلو بلکې له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دی کوټلي ګامونه پورته کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یوانی ما بجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوی مجله
په درینی مو بجو
سروه
په سلورنی مو بجو.
ټاکل شوی د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر باجوا په نږدې راتلونکي کې کابل ته ولاړ شي او افغان چارواکو سره د سیمې پر امنیتي موضوعاتو خبرې وکړي. د پاکستان او افغانستان چارو شنونکي وایي د دواړو هیوادونو حکومتونه د ترهګرۍ پیښو لپاره پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای باید د سیمې د امنیت ښه کولو او تر دامنځ د بې باورۍ حالت ختمولو لپاره عملي کار وکړي. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ ورو.
د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون رسپانې د یو راپور تر مخه د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا به په را روانو ورځو کې د کابل سفر کوي. د پوځ د مطبوعاتو څانګې ISPR مشر میجر جنرال آصف غفور په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان حکومت جنرال باجوا ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. د پوځ د مشر د دورې خاص خبره د افغان چارواکو سره په پوله د امن پر ځای کولو او په هغو لارو چارو لټولو خبرې کول دي چې دواړه ملکونه په یو بل د الزامونو لګولو سلسله بند کړي. خو د افغانستان د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازی وطن دوست وایي تر څو چې پاکستان په خپل افغان پالیسۍ کې بدلون نه وي راوستي تر هغې د پوځي او حکومتي مشرانو دغه هیواد ته سفر څه ګټه نشي ورکولی.
پاکستان د فوج مشر چې افغانستان ته راځي موږ د افغاني کلتور له مخې او ډیپلوماتیک روابط له مخې هغې ته هرکلی وایي، لیکن هیڅ نو تمه او توقع کونو لرو چې د راتګ او یا د موږ ورتک به کومه نتیجه ورکړي تر څو چې دوی هغه د افغانستان ضد پالیسي ورسره دا جوړه کړي تر څو چې دوی په دې باندې قناعت نه کړي چې دغه پالیسي چینج کړي نه، نو دا چې راشه درشه هیڅ ګټه نه.
افغانستان وایي پاکستان هغه ترهګرو ډلو ته پناوي ورکوي چې په دغه هیواد کې ترهګري او بدامني خوروي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. د سیاسي چارو څېړونکي حسن عسکري وایي د بدامنۍ پیښې دواړو غاړو ته کیږي او باید دواړه هیوادونه پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای د سیمې امنیت په اړه خبرې وکړي.
پاکستان پہ بھی حملے ہوتے ہیں، افغانستان میں بھی واقعات ہوتے ہیں.
پاکستان کے ہم حملے کی گی اور افغانستان کے ہم داسې پیښې کی گی. افغانستان وای ترهګر له پاکستان حملے کوي او پاکستان بیا وای ترهګر له افغانستان بریدونه کوي، بلکې حملے دغه تندروا ترهګری ډلې کوي. د دوی د حملو ختمولو لپاره به دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري کوي. ګنی د دوی دغو جګړو نه به ترهګر ګټه پورته کوي.
په کابل پوهنتون کې د سیاسیاتو استاد نصرالله استانکزی بیا وایي باید د پاکستان پوځ مشر په دې مقصد د کابل سفر وکړي چې د افغانستان باور ترلاسه کړي.
باور او اعتبار ترلاسه کی اوس په دغه فضا کې به دا پاکستان د پوځ مشر ته درنه خبره وي چې په خپل سفر باندې وکړي چې د کابل د مقاماتو اعتبار او باور ترلاسه کی.
د پاکستان مطبوعات لیکي جنرال قمر باجوا به په داسې وخت کې د افغانستان سفر کوي چې په امریکا کې هم نوی ولسمشر او نوی انتظامی راغلی ده او دا شان د پوځ د مشر راتلونکی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسلو د حل په خبرو او په یو بل د باور پیدا کولو لپاره ډیر اهمیت لري.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي دوی د فاټا اصلاحاتي عمل مخالف نه دي، خو په خبره چې په دغه پروسه کې باید د قبایلو رائے هرو مرو وپوښتل شي. نوموړي زیاته کړې د پاکستان حکومت یو څو تنه افسران نشي کولای د قبایلو د راتلونکي په اړه پریکړې وکړي. محمود خان اڅکزي دا خبرې پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته کړې چې تفصیل یې د سراج ظهیر پر رپورټ کې وو.
اسلام آباد پریس کلب مخې ته د ګل پورز د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزي خبري غونډې ته خپل وینا کې وویل چې د یو څو بیوروکریټس لخوا فاټا اصلاحاتي رپورت دوی ته نه دی منظور، ځکه چې په دغه کمیټه کې یو هم د قبایلي سیمو غړی نه و شامل کړی شوی. د نوموړي په وینا کې حکومت په قبایلي سیمو کې په اصلاحاتو کې سنجیده وي، نو د قبایلي ولس رائے دی وپوښتي چې هغوی څه غواړي.
چې کوم
خلکو لپاره اصلاحات کیږي غوینا هیڅ څوک هم تپوس نه کوي. د فاټانه منتخب پارلماني غړو او اولس سره دی په ګډه جرګه وکړې شي. دا نه چې 4-5 کسان دې زر تر زره یو راپور جوړ کړي او په هغه دی عمل درآمد وکړې شي، دا سه نه د پکار. منګ هم په فاټا کې اصلاحات غواړو، خو د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د مرزي مطابق حکومت دې د یو کانفرنس تابع وکړي چې پکې د فاټا خلک خبري وکړي چې د هغوی څخه خوخه ده.
په دې موخه د مومندې جنسینا سېنیټر هلال الرحمن او د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي پخوانی سفیر او د قبیلی چارو ته ذکر ایاز وزیر هم موجود وو. ایاز وزیر په خپل وینا کې وویل دا فیصله دی یو کس یا یو ډله نه کوي. د قبیلی سمو تقریبا 1.5 کروڑ اولس ته باید چې له هغوی وپوښتل شي چې هغوی څه غواړي، ځان له صبح غواړي یا صبح کې ګډېدل غواړي. نو موږ ته هیڅ اعتراض نشته، نه په صبح جوړولو او نه په صبح کې په ورګډېدو، خو دا فیصله د قبایل په خپله وکړي. دا د بل چا حق نه دی. حکومت چې څه کوي پکار ده چې د هغې د کتنې یا سار لپاره د قبیلی سیمو د پارلیمان د غړو یو کمیټي جوړه کړي. د ذکر ده د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره حکومت د وزیر اعظم د صلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ یو کمیټي جوړه کړې وه چې د وو ایجنسو او شپږ افرز دورې کړي او رپورټ یې جاری کړي. او د کمیټي د مشر سرتاج عزیز په وینا چې د قبایلی سیمو زیاتره خلک خیبر پښتونخوا کې شاملېدل غواړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د کوریډور فرنٹ په نوم د مدني ټولنې مشران وایي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ونتوانید چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې دغه صوبې او د اوسیدونکو د حقونو دفاع وکړي. خو وزیر اعلی پرویز خټک بیا داوه کوي چې په دې وروستیو کې چین ته د سفر په ترڅ کې غټې پرمختیایي منصوبې ترلاسه کړي او دا چې د چین له پانګوالو او د هغه هیواد له حکومت سره به د یو شمېر نورو پروژو په اړه لوزنامې هم لاسلیک کړي. بلخو عوامي نیشنل ګوند وایي چې پر چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې د دوی پښتنو او اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره مرکزي حکومت ټول ګوندیزه غونډه جوړه کړي. له پیښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي چې د وزیر اعلی پرویز خټک پر ضد به ډېر زر احتجاجي تحریک پیلوي. نوموړی وایي چې وزیر اعلی په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې په ترلاسه کولو کې ناکامه شوی دی. ډاکټر سید عالم محسود دا هم وایي چې غټ سیاسي ګوندونه او په خاصه توګه کام پرسته ګوندونه په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د پښتنو د حق لپاره په سمه توګه غږ نه پورته کوي.
یو جلسه هم په کوریډور باندې ځان نه کړی. کوریډور د دې لسم سم برخه د ټوله پښتونخوا خبره کوي په دې کې دا وایي چې یار دا صدر روډ کې فلاني چوک کې سړک هم ټیک نه دی یعنی دومره اهمیت ورکوي د مئی میاشت کې موږ دې نتیجې ته رسیدلي وو چې په پارلیمنت کې دننه چې څونه ډلې دي دغه په کاریډور باندې ولسی پاسون نه غواړي نو د پارلیمنت نه بهر پارټیانو چې کمیره سره وي اره سره پاتې شوې او دوی سره پاتې نه شول.
خو د اتوار په ورځ چارسده کې یوې لویې غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل چې مرکزي حکومت په رهدارۍ د 2015 د ټولګوندیزې غونډې ژمنې نه دي پوره کړې. د اسفندیار ولی خان وینا وه چې مرکزي حکومت دې تر ټولو لومړی د مغربي لارې جوړولو خپله ژمنه پوره کړي او په رهدارۍ دې یوه بله ټولګوندیزه غونډه راوبلي. خبریال افتخار فردوس وایي چې چین پاکستان اقتصادي رهداري کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان سیاسي ګوندونه ځکه په خپل حق مطمئن نه دي چې مرکزی حکومت سو سو واري خپل بیانونه بدل کړي دي او تر اوسه یې هیڅوک هم د رهداري په پوره منصوبه نه دي پوه کړي.
کار دے چې هغه پدې کې ټرانسپیرنسی راولیا نو د دې خلاف چې کوم یو ریزیسټنس دې هغه خاطر خوا کم شیا خو فی الحال نواز شریف حکومت د دې ټرانسپیرنسی د لپاره خاص اقدامات چې هغه نه دي کړی نو تر څو پورې چې دا نه کیږي هغه پورې وچ دې شکوک او شبهات چې هغه جاری
د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال سوره جوړاندې ویلی وو چې مرکزی حکومت با په اقتصادي رهداري باندې د سیاسي ګوندونو د اندېښنو لري کول لپاره ډیر زر ټولګوندي زغونډه رابلی. زلان یوسف زئی، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبه.
د خیبر پختونخوا د ترانسپورټرانو اتحادی مشرانو پرون په پیښور کې خبري غونډه ته ویل چې حکومت له تیرو دوه کلونو راهیسې د سپرلیو د سلګونو ګاډو مالکانو ته د یاد خار پر سړکونو د هغو د چلولو اجازتنامې نه ورکوي چې له وجې دوی په خبره یو د پام وړ شمېر ترانسپورټران بیروزګاره شوي دي. دوی دړکه وکړه چې حکومت ورته د ګاډو پرمټ یا اجازتنامې ورنه کړي نو په ټوله صوبه کې به په یا جام هړتال وکړي او د احتجاج خپل غږ به ان تر اسلام آباد ورسوي. شبیر احمد جان رپورٹ راکوی.
د خیبر پختونخوا د ترانسپورټرانو یا د سورلو ګاډو چلونکو اتحادیه په پیښور کې مشر فرحت خان غازی د خبرې غونډې ورستو مشال لیډو ته د خپل ستونزو په حق لول چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبې د غریب اولسو روزګارونو په سر اغستې ده او دوی خپل روزګارونو ته نه پرېږدي. دوی ویل چې د 2015 مراسي چې څومره هم د سورلو زړه ګاډي دي د هغې د اجازت نامو یا پرموټ رینیول یا د هغې بیا نوی کول او ګاډو له د فټنس سرټیفیکیټ یا سند ورکول بند کړی شوي دي چې له وجې ونو گاڑی دوی سڑکونو ته نشی روخکلی او پزرگون خلقو روزگار و سرا اغیزمن شوی دی.
خلقو الیکشن کی دی پاس کل نسونی ورکل خودی اس اولگی دل او پا غریبانانو پس راواغیستا ولی چابرو والا دا خلقو دکانونی وران کل سڑکونی کلاو پر اس پاکی سرمایدار و گاڑی ولاری اس دا منگا دا 2015 نا دا پرموٹو رینیول بندی فٹنس بندی اگیب بند کرے دی او ترپک والا روزی 5,000 چالان ورکل.
نموڑی اول چه دا ټول ملک بشمول ټول نلائی که دا اجازت نامی د گاڑی په کنډیشن ورکول کیږي نه چې په ماډل د دغه تنظیم یو بل غړي او د کوټ اډې مشر حاجی بلال بنگش په دې باب لوای چې حکومت د 2008 نرسته چې څومره زړه گاڑی دي د هغه اجازه نامې دوی ته نه ورکوي نو یا خو د حکومت دغه اجازه نامې ورکړي او یا د دوی ته د نوې گاډو یا د نور روزګارونو بندوبست وکړي.
مو دا ورته دی چې ته بدلای یو گاډه بدلای خراب ته اولی فټ کغه د بعد ورته نه وروکا او په کنډیشن باندې وړو په دغه نه چې راته بس خامخ یو گاډه پرمټ دی ولوکا نه مو تقریباً 84 نه دی 84 نه مدرای 2016 پورې دا مخکلي خلک بچی دا گاڑو باندې یار کم اس کو لکونه خلک بے روزگار شي.
ولی هم پدړم چکلا د ترانسپورت محکمې لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی مشیر شاه محمد او دا غیر سم د ترانسپورت محکمې مشر سره د بیا بیا تماس نیول هڅه کړه او هغوی سره پدړه خبر اتر ونه شوي. سم د وړاندې د خیبر پختونخوا د ترانسپورت محکمې وینوا چې د خار دننه چې څومره هم زړه ګاډي چلیږي هغه د ماحول لپاره خطرناک دي نو ځکه دوی دغه زړو ګاډو ته دغه اجازه نامې یا پرمټ نه ورکوي. بلخو دغه ترانسپورټرانو د لاکو کړه کچري حکومت د دوی د ستونزو زر تر زر هوار نکړه ټوله صوبه کې به دوی په یجام اړتال هم وکړي او اسلام آباد باندې ګاله ته خپل دغه احتجاج وغځوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد انتظامیه وایي په تعلیمي ادارو کې د نشه یي توکو کارول کېدو پر ضد د خپل کمپاین په ترڅ کې په دغه چارو کې ککړ نه مشکوک کسان نیولي دي. په دې وروستیو کې د پاکستان د کورونا چارو وزارت د اسلام آباد په تعلیمي ادارو کې د مخدره موادو د کارول کېدو خبرې له نوټس اخیستلو وروسته اړوند ادارو ته امر وکړل چې پر ضد یې اقدام وکړي. رابعه اکرم خان تفصیل راکوي.
د اسلام آباد د ضلع انتظامیه مشر مشتاق احمد مشال ریډیو ته وویل د اسلام آباد په سکولونو کې ورته د نشه یي توکو د استعمال په اړه رپورټونه ترلاسه شوي وو او همدې له وجې دوی دا مهم د تیرو دوه اونو راسه جاري ساتلی دی. د نوموړي په وینا را روانو څو ورځو کې به د لړ کې د سکولونو انتظامیو سره هم خبرې کیږي او د غیر سرکاري ادارو په مرسته به زده کوونکو لپاره د یو آگاهي مهم هم شروع کوي.
د
نشه یي توکو د رسولو ذرایع مختلف دي. په دې زمونږ کار روان دی او دا ذمہواري منګ د منشیاتو د مخنیوي ادارې د ANF د استخباراتو د څنګه لګولې ده چې د منشیات څوک دې زده کوونکو پورې رسوي نو هغوی به منګ نیسو. منګ لپاره د منشیاتو خرڅونکي زیات مهم دي او دې پر ضد زمونږ کار هم روان دي. د دې پر ضد نه صرف ANF بلکې سپیشل برانچ هم کار کوي.
د اسلام آباد د ضلع انتظامیه مشر مشتاق احمد په وینا چې د زده کوونکي پاوډرو چرسو شرابو او د کوکې نشه کوي. په دې ورسو کې د سکولونو حوالی په اړه کارکوونکي غیر سرکاري ادارې ساسی د یو سروې د لارې ویلي وو چې د اسلام آباد پرایویټ سکولونو کې ماشومان په مختلفو منشیاتو اخته دي. غیر سرکاري ادارې ساسی په وینا چې پرایویټ سکولونو کې د نشه یي توکو د استعمالولو شرح 3.5% او په سرکاري سکولونو کې دا شرح 2% ده. مشالې ډیو سر په خبرو کې د ساسی مشر ډاکټر ماریا سلطان اویل چې د منشیاتو استعمال اوس کمومره ماشومانو کې زیات کتل شوی دی.
په دې سروې کې موږ ته مختلف سیزونه ښکاره شوي. یو دا چې یو منظمه ډله دا کار کوي او چېرته کې دا هم ښکاره شوي چې په دې انتظامیه هم ککړه ده. داسې نور هم وجوهات شته چې دا تعلیمي ادارې د نشه توکو د خرڅولو مرکزونه جوړیږي. د نشه توکو استعمالولو عمرونه چې مخکې وو نو هغه به 15 نه تر 23 کال عمر کې وو. اوس دا پر ورو کم عمرې ته را روان دي.
ډاکټر ماریا سلطان په وینا چې د نشه توکو د استعمال دا سروې د سیرت داخله امور کمیټې ته هم وړاندې کړې وه او حکومتي چارواکو د لړ کې اقدامات وچتول هم شروع کړي دي. د نوم نه خودلو په شرط یو زده کوونکي مشال ریډیو ته وویل چې په عام توګه زده کوونکي د خوند لپاره د چرسو نشه کوي. د دا هم وویل چې نن سبا زده کوونکو د ویښ پاتې کېدو لپاره د آیس نشه هم شروع کړي. د فکر ده په تېر 1 جنوري جاري شوې د داخله وزارت یوې خبر پاڼې کې ویلې شي وو چې داخله وزارت لخوا د منشیاتو پر ضد مهم پیل شوی او د اسلام آباد ضلع انتظامیه ته هدایت شوی چې خپل مهم کې د تیزوالی راولي. داخله وزارت په بیان کې دا هم راغلی وو چې د منشیاتو پر ضد د مهم آغاز کاریزم پوهنتون نه شوی وو.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي یو غیر دولتي اداره وایي پاکستانی مطبوعات د خپلو خپرونو او پروګرامونو په ترڅ کې د ښځو تقدس پاملوي. دا اداره له حکومت غواړي چې دغه مسالې حل تجدید پاملرنه او په ترڅ کې په رسنیو کې د ښځو په اړه د ناسمو الفاظو کارولو مخنیوی وکړي. رفت انجم له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د ښځو د حقونو په اړه کارکوونکي غیر سرکاري اداره اکس وای چې په پاکستاني مطبوعاتو کې د ښځو لپاره سپکه ژبه استعمالیږي او د ښځو د تقدس خیال نه ساتل کیږي. د یادې ادارې اکس یہ ویچار واقعی شائستہ مشالے ریڈیو تو ویل
تقریباً نیم پیج اگئی ورکڑی کے عورت کے ساتھ زیادتی کا کیس اور غصبے سم والا ورکڑی خو خبر ادا دچا غص سمرا ایتھیکل وی انوی اگئی تصویروں نا مور پلار اور جڑا گانے اگئی تصویروں نا خی اگئی خاندان ٹول نمونا اور داشزونا نو دیر ذات انسینسیٹیوٹی مونگ تاگئی کی خکاری
دخل حکن لپارا کارکون کے دا عورت فاؤنڈیشن ادارے چار واقعی سائمہ منیر وائی چپا مدوادو کے دا مقابلے اور ناپو حیلہ وجہ دا قسم خبری مخترازی اور یہ وخز اکل دا ہم در دې نمونه وړاندې کړي او کله دې وی خزي مجبوري دومره په بیا بیا رپورٹ کړي شي چې هغه د اسانه پر ځای نور د مسلو ښکار شي.
ټول کمپټیشن هغه ټول مقابله والا فضا چې نه هغه د وجه دا ایتکس فالو کیږي نه او چې چرته ایتکس فالو شي نو هغه د هغه بیا د هغه ریټینګ کې مسله راشي. نو بیا مالکان به تاسو چې د ریټینګ خراب دی او هغه ریټینګ چې کوم دی بریکینګ نیوز سره دی مارننګ شو سره جوړیږي.
په دې لړ کې خبریاله فرزان علي وای هغه دې خبرې سره اتفاق کوي چې په مطبوعاتو کې د ښځو د مسلو په اړه منفي تصویر ښودل کیږي او د مطبوعاتو ترمنځ مقابلې له وجې د صحافتي اخلاقیات هم خیال نه ساتل کیږي.
ټول ایشوز دا ده چې څوک پوهیږي هغه مجبور ده او بعض خلک او زیات خلک دا دي هغه فرق نشي کولی چې کوم شی ایتیکل دی او ان ایتیکل دی. اوس مونږ لګیا یو چې دا کوشش وکړو چې اسپیشلی جینډر ایشوز چې دي هغه باندې خلکو لگ ٹریننگ اوشی کیپیسی بلڈنگ اوشی سے مونگا دا تعین اوکو چې زمونږ جرنلزم اوس په کوم طرف روان ده او غلط ان ایتیکل سیزونه چې مونږ کوو اغه باره کې خپل ینګ جنریشن چې ده هغه پویو.
د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وایي چې خبریالانو سره سره په مطبوعاتي ادارو کې د صحافتي اخلاقیاتو د عملي کولو ضرورت ده او مطبوعاتو ته مقابلې خپل مفاد لپاره د چازیاتي جون په مسلو کې نه دی چول پکار. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو پپے خبر کے گھر میں دو لسنی بجے کی دن کی دی نجیبہ مرنا دا خبر نو لنڈی زور
د پاکستان د کورنوي چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون د ترهګرۍ د قابو کولو ادارې نقټه تمر کړی چې د هغو امنیتي کمزوریو پلټنه دی وکړي چې ولې د امنیتي ګواښونو د خبرداریو باوجود په پاړه چینار کې به می چاودنه وشوه. بل پلو د پېښور په بیلابیلو سیمو کې د لټون د عملیاتو پر مهال د دوشنبه په ورځ 22 مشکوک کسان نیول شوي دي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غړی او د درغلۍ یا کرپشن خلاف د صوبایي ادارې ممبر ډاکټر حیدر وایي د خیبر پښتونخوا د کرپشن د مخنیوي ادارې په هڅو په تیر یو کال کې 1.2 کروڑ روپۍ له سیاسي شخصیتونو اخیستل شوی او د صوبایي حکومت خزانې ته سپارل شوی دی. د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي پروژه کې د پښتنو سیمو د ګټو لپاره مبارزه کوونکې ټولنې کاریډور فرنټ مشر سید عالم مسعود وایي د خیبر پښتونخوا د وزیر الله پرویز خټک پر ضد به ډیر زر احتجاجي تحریک پیلوي ځکه چې هغه د مغربي لارې نه په شا شوی دی. د افغانستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو صلاح الدین ربانی او عبدالعزیز کاملوف د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو اقتصادي پروژو او د دوړخیزو اړیکو د نوي فصل د پرانستلو ژمنه کړې ده. ربانی او کاملوف پرون په کابل کې سره وکتل. په مرکزی افغانستان کې د واورې او طوفان د شدت له امله د سالنګ لویه لاره بنده شوې ده. سیمه ایزو چارواکو خلکو او موټر چلوونکو ته خبرداري ورکړه چې پر دې لار له تګ راتګ نه دې ډډه وکړي. ایران وایي د نوي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اړه اندازه لګول له وخت نه مخکې خبره ده ځکه چې د ډیرو مسایلو په اړه د هغوی دریځ لا پوره روښانه نه دی. او د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس د خپل کار په لومړنۍ ورځ خپلو اروپایي اتحادیانو ته باور ورکړی چې امریکا به د ناټو سازمان سره نه شلیدونکې اړیکې پالي.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن ایکسپریس روس پڼه خپل ادارې په ملک کې د ترهګرۍ په پیښو باندې لیکلې او وایي که څه هم د ضربي عذب اپریشن له وجې د قبایلي سیمو نه وسلوال وتلي دي خو بیا دغه وسلوال اکثره وخت په ښاریو سیمو کې حملې کوي او بل دا چې اوس هم په قبایلي سیمو کې د دوی اثر موجود دی. هم په دې وجه په پاړه چینار کې چاودنه وکړې شوه. د ادارې په وینا که حکومت له دې ملک ترهګرۍ ختمول غواړي نو باید چې د دوی سهولتکاران را پیدا کړي ځکه چې وسلوال د خپلو سہولتکارانو په مدد دا کاروایانی کوي. نو د دې عمل د مخنیوي لپاره به د سکیورټي او ایجنسو ترمنځ د رابطې نظام غوره جوړول وي او دې لړکی په مقامی کچ د بلدیاتي نمائندگانو نه هم مرسته ترلاسه کیدی شي. اداري اخري کې لیکي د دې سره سره باید چې حکومت د فرقواریت د نارو ختمولو لپاره اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ د پېښور نخ پرېدونکو اج ورځ پڼ خپل اداري کلی کې عوامي نېشنل پارټي د پوځي عدالتونو په معاملې باندې د ټولګوندیز غونډې را بللو غوښتنه کړې. د وفاقي حکومت لخوا په چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه باندې د سیاسي ګوندونو د اندېښنې لري کولو لپاره د ټولګوندیز غونډې را بللو اراده څرګند شوي او دا شن وزیر اعظم نواز شریف هم په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لړکې اتحادي ګوندونو په اعتماد کې دا غستو هدایت جاری کړي. اداري وایي دا د خپل منځي یو والی او سلام مشورې یو ښه روایت دی چې یقینا نتیجې به یې ډېر ګټورې راوخیږي او په جمهوري ټولنه کې داسې کیږي هم چې ټولې شخړې په سلام مشوره سره هواری شي. اداري اخري کې لیکي اوس حالات د غوښتنه کوي چې پاکستان کې د سی پیک معاملې دا او که د فاټه اصلاحاتو باید چې په دې نور لزند کار وانه غستل شي او چې کوم هم فیصله وکړي شي په کار د چې حکومت د هغې د عملی کولو لپاره اقدامات وکړي چې پاکستان له دې بحران را بهر شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکای وال سټریټ جرنل وس پانی د کورمه پړه چنار کې د شنبه ورځې د بمی چاودنې په اړه لیکنه خبره کړې وای چې سربیره پر دې چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي، اوسیدونکي لا هم د وسلوالو له بریدونو په امان نه دي. بلخو اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په خپلې ولیکنه کې د امریکا په یو پوهنتون کې د نړۍ پر چاپیریال د پخوانیو وختونو د طبیعي ناورینونو د اغیزو معلومولو په هدف د شوې یوې څېړنې مهم ټکي راغستې دي. د دواړو لیکنو تفصیل تاسو ته اورو. د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په لیکنه کې د چارواکو په حواله ویل شوي، د شنبه پر ورځ د کورمې په مرکز پاړه چنار کې چې له افغانستان سره پر پوله پروت دی، په یوه سبزی منډی کې په شوې بمی چاودنه کې 2 کسان وژل شول او لږ تر لږه 50 نور زخمیان شول. د لیکنې تر مخه د کورمې جنسۍ دغه سیمه چې اوسیدونکي یې زیاتره شیعه مسلمانان دي، په تیرو وختو کې هم په پاکستان کې د پټنځایونو لرونکو سنی وسلوالو ډلو د بریدونو ښکار شوي دي. لیکنه کاږي شیعه مسلمانان په پاکستان کې د مذهبي لږکیو په توګه ژوند کوي. د پاړه چنار د شنبې ورځې بمی چاودنې ذمهواري د لشکر جنگوي په نوم یوې ناقانونه ګرځول شوې فرقیزې ډلې منلې. په لیکنه کې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره یو خبریال ته د یادې ډلې د ویاند علي سفیان لخوا د یوه لیږل شوي پیغام په حواله ویل شوي چې دغه بریدی په سیمه کې د یوې بلې فعالې وسلوالې ډلې د مسعود طالبانو د شهریار ډلې په مرسته کړی دی. لیکن وای کورما په تیرو کلونو کې د نام نه یو شمیر پیښو شاهد پاتې شوی او زیاتوی چې پیاده ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ پر عملیاتو سربیره هغوی لا هم د ترهګر بریدونو کولو توان لري. بلخو اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د امریکا د میسیچوسټس ایالت د یو پوهنتون د هغې وی سیډنی په اړه لیکنه خبره کړې چې هدف یې د نړۍ پر چاپیریال او تودوخې له نن څخه 200 کلونه د مخه د انډونیشیا په یو غر کې د شوي آتشفشان اغیزې معلومه بولي. د ساینسدانانو دغه ډلې د خپلې څېړنې لپاره د امریکا د شمال ختیځو سیمو چې د نیو انګلند په نوم یادیږي، چېرته چې په پخوا وختو کې یو طبیعي ناورین راغلی و، انتخاب کړی دی. د دوی تحقیق ښیي په نړۍ کې چې نن هم سیلابونه راوځي او یا ځینې برخې د وچکالۍ ښکار کیږي، نسبت یې د انډونیشیا له تمبورا نومي غر څخه د لاوې راوتلو له پیښې سره جوړیږي. دغه څېړنه همداراز ښیي په چاپیریال کې د بدلون راتلو په نتیجه کې د امریکا په شمال ختیځو سیمو کې د خوراکي توکیو کمی واقع شو او ځکه نو خلک یې مجبور شول چې د هیواد نورو برخو ته کډې وکړي. د څېړنې تر مخه د نړۍ هغه هیوادونه چې خلک یې د چاپیریال د بدلونونو له وجې خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کیږي، پاکستان او شام هم پکې شامل دي. دا چې د نړۍ په هیوادونو کې د کب ساتنې سند به په راتلونکي کې د اقلیمي بدلونونو له وجې تر کومه بریده اغېزمن شي، د هغه پوښتنه ده چې د خوراکي توکیو د موجودیت او د هغو د ساتنې په اړه زیاته راپورته کیږي. لیکنه زیاتوي دا ځکه چې د نړۍ ډیری خلک د پروټینو خپلې اړتیاوې له کبانو پوره کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د سوریې د حکومت او د مخالفو ډلو د استازو ترمنځ د مذاکرو لومړۍ ورځ له نتیجې پرته پای ته ورسېده. دا مذاکرې د روسیې او ترکیې په ابتکار پیل شوې دي. د قزاقستان چارواکي وایي چې نن سه شنبه به هم د خبرو دویم دور پیل شي. د سوریې د مخالفو ډلو استازو خوشبیني څرګنده کړې چې د دې لیدنو په پایله کې ښایي په سوریه کې د روانې لانجې ریښتینی حل وموندل شي. خو د بشار الاسد په حکومت کې د ملي مصالحې وزیر ویلي د استانې مذاکرې به د جګړې د پای ته رسېدو په اړه د رژیم د مخالفانو نیت څرګند کړي. جزئیات له فرشته جلال زای څخه اورو.
د روسیې خبري اژانس انټرفاکس د سوریې د رژیم د اپوزیسیون د ویاند یحیا العریدی په حواله ویلي چې د مخالفو ډلو استازو د ترکیه او روسیې له استازو سره هم خبرې کړې دي. په دې لیدنه کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د میستورا ګډون درلود. یحیا العریدی ویلي چې دا غونډه اوږده خو اغیزمنه وه. د العریدی په وینا په سوریه کې د بشري وضعیت د څرنګوالي او د سیرانو د خوشي کېدو په اړه خبرې شوې دي، خو د سوریې د ملي مصالحې وزیر علي حیدر په استانه کې د پرونیو مذاکرو په اړه په دمشق کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل
تنسیق بین هذه المجموعات و
پاکستان کې مذاکرې د سوریې د رژیم د اپوزیشن ډلو ترمنځ د هماهنګۍ په اړه دي. څو معلومه سي چې هغوی د سوریې له پوځ او حکومت سره په ګډه د تروریزم پر ضد له مبارزې سره یوځای کیږي. دا به د نورو پړاوونو لپاره یو اساس جوړ کړي. له دې پرته موږ پاکستان کې د سوریې د خبرو د بری بحث نشو کولای. د سوریې د رژیم د مخالف اپوزیشن ویندوی یحیا العریدی ویلي چې پاکستان کې پرون د سوریې د لانجې پر سیاسي اړخ هم خبرې شوې دي. هغه باور څرګند کړ چې د دې لیدنو په پایله کې د سوریې لانجې داسې حقیقي حل موندل کېدلای شي چې د امنیت شورا او د جنیو د اعلامیې سره به مطابقت لري. خو په دمشق کې د ملي مصالحې وزیر علي حیدر ویلي چې د استانې مذاکرو ته به داسې فرصت په سترګه ګوري چې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به د مخالفو ډلو نیت پکې څرګند شي. د قزاقستان په پلازمین استانا کې به د سوریه د وضعیت په اړه مذاکرې چې د ترکیه او روسیه په منځګړیتوب پیل شوي دي نن هم دوام ولري.
دا مشال تر څنګه وسه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د امریکای نیوز ویک مجلې په ولیکنه کې د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما دورې ته کتنه شوې وای چې پرته له کوم شکه دغه د انتظامیه تر ټولو لویه لاسته راوړنه د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د پاکستان په بیت آباد ښار کې موندنه او وژنه وه. مجید بابر د لیکنې مهمه برخه راته وای.
نیوز ویک مجله لیکي چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما لپاره بغیر د څه شک نه تر ټولو لویه بریا هغه وه چې کله یې په 2013 کال کې د مئی د میاشتې په 2 نیټه امریکایي ځانګړي ځواکونو ته د پاکستان په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د وجلو حکم ورکړو. د دې ترڅنګ کله چې امریکایي استخباراتي ادارې سی ای اے په ایبټ آباد کې کاکول پوځي اکیډمۍ نه د 1 کیلومیټر په فاصله کې د بن لادن د اوسېدو معلومات ترلاسه کړل نو دا هم د اوباما پریکړه وه چې د دې عملیاتو په اړه پاکستان بالکل نه دی خبرول پکار. که څه هم د اوباما نه مخکې ولسمشر جارج ډبلیو بوش او بیا اوباما تر 2012 کال پورې پاکستان له القاعده شبکې د خاتمې او د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په مت کې 15 ارب ډالر مالی مرستې ورکړې وي خو اوباما په دې قانع وو چې پاکستان باندې باور نشي کېدی. د مجلې په خبره د اوباما د ټول دورې حکومت تر ټولو یاد خاطره همدغه ده چې اسامه بن لادن یې په ډېره کامیابۍ سره په پوځي عملیاتو کې ووجلو. مقاله کې راغلي چې 8 کاله مخکې اوباما ته د پاکستان په اړه تګلاره ډېر په خراب حالت کې پاتې شوې وه. امریکا هغه مهال په پاکستان کې د یو داسې پوځي ډکټیټر حمایت کولو چې یو خوا یې طالبان خوندي ساتل او بل خوا یې په هند تر هغه وخت بریدونه کول تر څو چې پاکستاني ولس پرویز مشرف د واک نه لرې کړی نه و. القاعده شبکه په ټول پاکستان کې بغیر لس خطرې فعال وه او اسامه بن لادن یې د پوځي اکیډمۍ سره نږدې پټ کړی و. د مجلې په خبره چې کله اوباما په لومړي ځل د ولسمشرۍ سوګند پورته کړو نو یو څو ورځې پس پاکستاني وسلوالو د هند په ممبئی ښار کې هغه برید وکړو چې پکې د یو شمیر هندي وګړو ترڅنګ امریکایان هم وجلې شوي ول. مجله دې اتوي چې د 2009 کال د مارچ په میاشت کې د اوباما دا په مهم لومړیتوب کې وو چې په پاکستان کې د القاعده نیټورک تباه کړي د کچې د هغه په خبره القاعده د امریکا د امنیت لپاره یو سرګنده خطر و.
دا مشال ریډیو ده.
د کندهار ولایت پر ملمستون د شوی تر هغه بیت د څړنې لپاره د ګمارل شوی دولتي پلاوی مشر وایي دغه حمله پاړه هر اړخیزې څړنې شوی او دا چې پایله به ډیر زر له رسنیو سره شریکی کی. د دولتي پلاوی مشر له مشال ریډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا دا مسأله تایید کړه چې دغه حمله د سیمې د استخباراتو له لوري پلان او عملی کړل شوی ده. نوریاس نوری جزئیات راکوي.
محمد داود گلزار چې دغه پیښې د څېړنې لپاره د یو دولتي پلاوي په مشرۍ کندهار ته تللی وی ویل په اوس وخت کې د دغو څېړنو لومړنۍ نتیجې ځکه نشي اعلانولی چې دغه پیښه ډېره حساسه ده او دقیقې څېړنې ته اړتیا لري. د نوموړي په وینا د کندهار د ولایت په میلمستون چې کلک امنیت نیول شوی دا ډول حمله او په هغې کې د بهرنیو ډیپلوماتانو وژل یوه حساسه مسله ده. د دې لپاره چې دا یوه ډېره حساسه مسله ده په دې کې زموږ د دوست هیواد ډیپلوماتان وژل شوي او هم و ډیر امن ځای کې دغه پیښه شوه. دا چې دا پیښه د سیمې له استخباراتو سره تړلې موږ دغه قضیه محرمیت ته په پام سره لومړنۍ څېړنې بشپړې کړې او د نهایي نتیجې د اعلانولو لپاره څه نور وخت هم اړتیا لرو.
دغه هم نیاز به وخت درم.
ښاغلی ګلزار د دې پوښتنې په جواب کې چې کله به دغه پیښه په اړه د څېړنې وروستۍ نتیجه له رسنیو سره شریکوي وویل خایدې په مشرۍ پلاوی بیا کندهار ته ولاړ شي او د پیښې په اړه د نورو لورو له څېړنو سره د خپلو څېړنو نتایج شریک او روسي نتیجې راتلونکي اونۍ اعلان کړي. د کندهار د ولایت په میلمستون د شاوخوا 2 مخکې حمله پاړه په سیمیزه کچه پر څېړنې سربیره د متحده عربي اماراتو او د سکاتلند یارد د پولیسو ټیمونو هم څېړنې کړي دي. په دغه حمله کې چې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی د کندهار د مرستیال والی او د متحده عربي اماراتو د 5 ډیپلوماتانو په ګډون 12 کسان ووژل شول او د کندهار د والی او په افغانستان کې د متحده عربي اماراتو د سفیر په ګډون 10 کسان ټپیان شول. له حملې سمدستي وروسته افغان چارواکو وویل چې دا حمله د پاکستان په کوټه کې پلان شوې وه او د پاکستان د استخباراتو د ادارې په مرسته ترسره شوې ده. د ولسمشر سیاسي سلاکار ښاغلی ګلزار یو ځل بیا یادونه وکړه چې لومړنۍ څېړنې ښیي چې په دې پیښه کې د سیمې د استخباراتو لاس دی. د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د والی پر میلمستون د حملې په تړاو ولس کسان نیول شوي چې یو شمیر امنیتي سرتیری او د دغې ودانۍ ساختماني کارکوونکي او انجینران پکې شامل دي. د نوموړي په وینا د پلټنو او څېړنو په لړ کې معلومه شوې چې چاودیدونکي مواد چا او په څه ډول له کندهار ولایت مقام تر میلمستون پورې رسولي او هلته یې په کوچونو کې ځای په ځای کړي دي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړي او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال ریډیو تاسو غوږی اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالی شورا یو شمېر غړي وایي حکومت باید د سولې لپاره د روانو بهیرونو پر وړاندې د خنډونو د مخنیوي لپاره زر تر زره دغې شورا ته یو سرپرست مشر وټاکي. د دې شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد مشال ریډیو ته وویل د افغانستان د حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د بشپړېدو لپاره مهمه ده چې د شورا سرپرست مشر وټاکل شي او د نوي مشر ټاکلو پر چارو هم غور پیل شي. جزئیات د فرشته جلال زئی په رپورټ کې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي په افغانستان کې د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره چې حکومت پیل کړي مهمه ده چې په لنډ وخت کې د دې شورا لپاره یو سرپرست مشر وټاکل شي او تر هغه وروسته د دایمي مشر پر ټاکلو بحثونه پیل شي. ښاغلی وقاد وویل افغانان سوله غواړي او د خلکو د دې غوښتنې د عملي کولو لپاره به د سولې عالي شورا چې د مشورتي جرګې د پریکړه پر اساس جوړه شوې خپل کار ته له ځنډه پرته ادامه ورکوي، خو هغه د شورا د سرپرست مشر د ټاکل کېدو پر اهمیت بیا بیا ټینګار وکړ.
جمهور فرمان ورکړی دی چې درې شي په روانه هفته کې د هغې یو شمېر سیاسي بندیان له بند نه آزاد شي. نو دا ټول امورات رسیدګي په کار وي په رفع تجهیزاتو کې فعالیت وشي، نور ملکي او بینالمللي سطح باندې بعضې تعاملات دي او د سولې هغه اعتبار دلته عاده شي. د دې لپاره د مشر ټاکل یا یو سرپرست ټاکل دا یو ضرورت دی او دا به جمهور رئیس دا ضرورت درکوي.
د شاغلي وقت پوینه راتلونکي اونۍ به د سولې د عالي شورا اتلس کسیز اجرایه پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري او د شورا لپاره د یو سرپرست پر ټاکلو به خبري وکړي. د شاغلي وقت پوینه د سولې د عالي شورا دواړه مرستیالان د دې وړتیا لري چې د شورا سرپرستی وکړي، خو تر اوسه ورستۍ پریکړه نه ده شوې. شاغلي وقت ویل د شورا لپاره د مشر پر ټاکلو کې شای وخت ولګیږي، خو هغه ټینګار وکړ چې د سولې د عالي شورا د مشرتابه لپاره باید داسې څوک وټاکل شي چې په دې اړه کاري تجربه ولري، د حکومت د مخالفو ډلو سره په اړیکو ټینګولو کې ستونزې ونه لري او د شرایطو ښه درک ولري.
داسې څوک په کار دی چې هغه په دغه برخه کې تجربه ولري، د طالبانو خواته هم د منلو وړ وي، اعتماد وشي او دغه جریان د ملت په نمایندګۍ باندې پر مخ بوځي، مذاکرات د ګاونډي هېوادونو سره وکړي، د نړیوالې ټولنې سره وکړي، د مشورې ترلاسه کړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی د شنبې په ورځ له نړۍ سترګې پټې کړې او د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د سولې د عالي شورا په وینا د جنازې او فاتحې په مراسمو کې د بوختیا له امله نه دي توانېدلي چې د شورا د مشرتابه د ټاکلو پر څرنګوالي غور وکړي. د سولې د عالي شورا د غړي محمد امین وقات په وینا د شورا د سرپرستۍ یا مشرۍ لپاره کاندیدان لا نه دي په نقش شوي.
دا مشال ریډیو دا.
د کینیډا حکومت د هغو مرستو په اړه اندېښنه لري چې د افغانستان له پوهنې وزارت سره د ماشومانو د زده کړو په برخه کې کوي. د کینیډا حکومت ویلي د افغانستان په پوهنې وزارت کې د فساد له اداو وروسته د خپلو مرستو په اړه پلټنې کوي. د فساد دغه اداوې هغه مهال راپورته شوې چې په افغانستان کې ښوونځیو ته د تلونکو ماشومانو په اړه د اوسني او تیر حکومت په شمیرو کې لوی توپیر وښودل شو. فریبا ظاهر تفصیل راکوي.
کاناډا د ایکویپ یا د زده کړې د کیفیت لوړولو پروژې یو له عمده تمویلونکو هیوادونو څخه دی چې له 2016 کال راهیسې د تعلیم په برخه کې له افغانستان سره سپندې 111 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. دا مرسته تر ډیره د افغان زده کوونکو مخصوصا د نجونو لپاره زده کړې ته د لاسرسي په هدف ورکړل شوې ده. د جی ایس سی یا د کاناډا د نړیوالو چارو یوې ویاندې جیسیکا سیګوین په یوه ایمیل کې د اوتاوا سیټیزن ورځپاڼې ته ویلي چې کاناډا اوس مهال لازم کوشش کوي چې پوسی د افغانستان د تعلیم په برخه کې د دوی په مرستو کې اختلاس سوی دی که څنګه، او که دا کار سوی وي اختلاس سوی پیسې بیرته راګرځول سوی دي او یا هم په دې کار کې له ښکېلو کسانو سره حساب سوی دی که څنګه. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې د روانې میاشتې په سر کې د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي ویلي و چې د دوی د وروستۍ موندنې پر اساس یوازې 6 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته ځي. دا د پخواني حکومت د څرګندونو پر خلاف دي چې د زده کوونکو شمېر یې 12 میلیونه ښودلی و. په بله وینا، له هغو ماشومانو څخه چې د حامد کرزي په مشرۍ حکومت په راپور کې راغلي وو، یوازې نیمایي برخه یې ښوونځیو ته ځي. په کاناډا کې د افغانستان د سفارت یو ویاند خالد خسرو ویلي چې افغان حکومت دا اداوي جدي نیولې دي او اوس پر دې موضوع څېړنه کوي چې ولې د تېر حکومت پرتله ښوونځیو ته د تلونکو زده کوونکو شمېر کم دی. په کابل کې د کاناډا سفارت هم د افغانستان په پوهنې وزارت کې د ایکویپ په پروژه کې د فساد په اړه اندېښنه ښودلې او وایي د دې موضوع د تعقیب په لټه کې دي. که څه هم په افغانستان کې د خیالي زده کوونکو، ښوونکو او ښوونځیو اداوي نوي نه دي، د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا د څار دفتر سیګر د جنوري میاشتې راپور کې د درغلیو د ساحو جزئیات ورکړل سوي دي. په دې راپور کې چې د امریکا د نوې ادارې لپاره چمتو سوی دی، سیګار خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې فساد لا هم په دغه هیواد کې د امریکا د بیارغونې هڅو په وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. د امریکا د مرستو پراختیایي ادارې USAID د افغانستان د نورو برخو ترڅنګ د ښوونځیو د بیارغونې، د ښوونکو د روزنې او معاشونو په برخه کې میلیونونه ډالر لګولي دي. کاناډا، امریکا او نورو مرسته کوونکو هیوادونو تر 2000 کال پورې له افغانستان سره د مالی مرستو د دوام ژمنه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د زهره په نوم د افغان انجنو آرکسټر د 2018 کال د فری میوز په نوم د یوې نړیوالې ادارې جایزه ترلاسه کړه. دغه آرکسټر بنسټ ایښودونکی ډاکټر احمد سرمست دغه جایزه ترلاسه کول د افغاني موسیقۍ لپاره د اهمیت وړ بولي او هیله ښیي چې په ترڅ کې به نورې افغان نجونې هم وهڅیږي چې د افغانستان د موسیقۍ په لارو خانولو سره نړۍ ته د هغه هیواد هنري څیره وښیي. تفصیل د فریبې ظاهر پر رپورټ کې چې دغه آرکسټر د موسیقۍ په یوې برخې پیلېږي.
د زهرې په نوم د افغان نجونو آرکسټر سږ کال د موسیقۍ فری میوز په نوم د یوې نړیوالې ادارې کلنۍ جایزه وګټله. دغه نړیوالې اداره چې د ډنمارک په مرکز کوپنهاګن کې د موسیقۍ د آزادې لاهې یا فری میوز په نوم فعالیت کوي، د موسیقۍ هنر په وړاندې د خنډونو او ستونزو د لرې کېدو په هدف جوړه شوې ده. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا جایزه په افغانستان کې یو مثبت بدلون منعکسوي.
امو رقمه که حضور خود ارکستر بانوان
څنګه چې د اروپا په سټیجونو کې د افغان جنو د ارکستر حضور ټول هغه منفی انزورونه له منځه وړي چې د افغانستان په اړه شته، دا په خپل یو مثبت بدلون دی او بل د ازادۍ د الهي پونوم جایزه هم کولای شي زموږ مسولیتونه زیات کړي او هم یو ځل بیا زموږ مثبت بدلونونه پر رسمیت پیژني او اهمیت ورکوي.
د افغان جنو دغه لمړني ارکستر د جمعې په ورځ د جنوري په 19 نیټه د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په پای کې د شاوخوا 3000 کسانو په وړاندې یو ساعت د موسیقي آلات وژغول. د افغان جنو دغه ارکستر په دې هنر سره وښودل چې دوی د خپل هیواد پر ځینو ناوړه دودونو او د مارک پر ګواښونو برلاسي سوي دي. شغل سرمست وایي تر اوسه دغه آرکستر یا هنري ډلې د سویس په سفر کې 15 کنسرتونه اجرا کړي او له نورو هیوادونو څخه هم بلندلیکونه ورته رسیدلي دي. زهره په افغانستان کې د نجونو لومړنی او یوازینی آرکستر دی چې 2.5 کال وړاندې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ لخوا جوړ سوی دی چې 10 غړي او 2 تنې ښځینه مشرانې لري. شغل سرمست راته وایي چې ولې د دې هنري ډلې نوم زهره انتخاب کړی دی.
زموږ د کلتور په پخوانیو اسطورو کې د دوه خويندو زهره او ناهید نمونه راغلي چې له موسیقۍ سره تړلې دي. د دې لپاره چې د آرکستر ته تاریخي تړاو ورکړو د زهره نوم مو ورکړی او بل دا چې تر اسلام مخکې ادبیاتو کې هم زهره د موسیقۍ الهه وه.
زهره د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ له 12 هنري ډلو څخه دریم لوی آرکستر دی چې د احمد ناصر سرمست په خبره په سیمه کې ساری نه لري. په دغه آرکستر کې انجونی چې عمرونه د 1300 کلونو ترمنځ د موسیقي آلات ښخوي، دوی د افغانستان له بیوزلو او یا هم بې سرپرسته کورنیو څخه دي چې د افغانستان د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې فني او مسلکي درسونه ورښودل کېږي. د افغانستان موسیقي د شلمې پیړۍ په وروستیو لسیزو کې د جګړو له کبله له هغه هیواده د موسیقي د متخصصینو د وتلو او د طالبانو د تګلارو له کبله چې د واکمنۍ پر مهال یې په افغانستان کې له لویې سره موسیقي بنده کړې وه سخته ځپل شوې ده. خو د افغانستان د ملي تحقیق انسټیټیوټ وایي چې د نورو هنري ډلو په جوړولو سره غواړي په افغانستان کې دغه هنري تشه په تدریج سره راکمه کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
د کراچۍ د کیمړې سیمه پښتانه ځوانان وای د شنې یا گرین کیمړې په نوم د کرکټ لوبې لسیاله جوړول څخه هدف ځوانان په سیمه کې ونی بوټو لګول او په ترڅ کې د چاپریال خيسته کول ته هڅول دي. دوی په ورته وخت کې د خار په یاد برخه کې د کرکټ لوبې لپاره د یو مناسب میدان د نشټوالي لامل شکایت هم کوي. محمد د محمد عمران رپورت او ورپسې یو سندر.
دغه سیاله را جوړونکو جمیل خان وایي چې د دوی مقصد یوازې په خپل سیمه کې د بوټو کرل دي. په دې سیالیو کې 8 لوبډلو برخه اخیستې او د هرې لوبډلې لپاره دا ضروري ګرځول شوی چې 10 بوټي بنالی. خدای ګیله هم لري چې د لوبو لپاره ورسره کوم مخصوص او صفا ځایونه نشته.
تقریبا 450 بوټي موږ دلته کې ماړي کې لګولې دي. اکټیویټي ته دلته بالکل مطلب نشته. ولی یو گراوند هغه فوټبالر د لپاره کمیټي طرف نه الاټ او کرکټ د لپاره دلته یو گراوند نشته. زموږ مقصد هم دغه ده چې دا یو غټ ځای خالی ده د زموږ کې ماړي علاقانو لپاره نوجوان لپاره دا
مشکور عالم چې د کراچۍ د کیماړې سیمې اوسیدونکي دي او د کرکټ د سیالیو پر جوړولو کې مرستيال دي. وایي چې په کراچۍ کې مېشت پښتانه د تعلیم، صحت او د لوبو د میدانونو د نشټوالي سره مخ دي. خو د دارنګ لوبو د لارې بزوانان د نشو نه بچ پاتې شي.
د پښتنو ماشومان ته د ګراوند مسلې دي، د کیل کود مسلې دي، د تعلیمونو مسلې دي. موږ چې پښتون قوم دی، دا به د پردست پلیټ فارم نشته چې دوی ته د هغه د کیل کود لپاره او د تعلیمي ادارو په میدان کې د دوی لپاره کارونه وکړي. نو پښتنو ماشومان یې موټیویټ کړو څومره زموږ مخې ته ادارې دي، هغوی تر خاص کر کمیټې ته درخواست کول غواړم چې دا د هغوی زیر ادارې کې عملي ته وقف کړي.
زر ولی خان افریدی وایي چې دلته د پښتنو په سیمو کې د ځوانانو لپاره د لوبو د ځایونو کمی دی او همدا وجه ده چې زیاتره ځوانان د خپلو سیمو نه نورو ځایونو ته ځي. خو دوی دا هڅه کوي چې هم د دارنګ سیالیو د لارې چارواکو ته دا احساس ورکړي چې دوی هم میدانونو ته اړتیا لري.
په دې کې ماړه کې او په دې آس پاس ایریا کې د ځوانانو لپاره داسې ګراوند نشته، داسې څوک کس نشته چې د هغې لپاره داسې ایونټس انعقاد وکړي او د دې لپاره چې کوم د بھرپور په سپورټس کې چاهیا کرکټ وي یا فوټبال وي د هغې مواقع فراهم کړي. ډېر زیات کراوډ راغلی او خلکو کې ډېر زیات اویرنس هم پیدا شو.
د کرکټ د سیالۍ په یو داسې میدان کې را جوړې کړې شوې چې غیر چاپی رتی د خزلو ډیرانونه په نظر راځي او د دې ځای اوسیدونکي ځوانان وایي چې د لوبو میدانونه دوی په خپل هم آبادول شي خو که میدانونه ورته د چارواکو لخوا ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ 125
لا
ಬಲ್ಲ ಸ್ಕಿನಿ ಬಲ್ಲೇ